د ازادې رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د دیارلس او یو نوي يوم هجري لمریز کال د کب يهود میاشتې لسم د 2014 میلادي کال د فبروري ل 28 سره برابر ده. نوریاس نوري مو د ازادې رادیو د نن ورځې په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. تر اوسه مو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې او لدی ورسته هم د ماخام تر وو وجود ازادې رادیو خبرونه اوري. د هند ملي امنیت سلاکار وایي هیواد له افغانستان سره د استراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په پوځي ملکي او تعلیمي برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې له افغانستان او هندوستان یې غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند د پاکستاني ضد رول په اړه کړي وي او اوس خبرې شوي دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسرګام پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې به له دوی سره مرسته وشي. د افغانستان بانک رئیس وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. په پروان ولایت کې سخت واورد ورېدو او برق کوچونو په اثر لکتر لګه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ژوبل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته وویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه چې خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې به له دوی سره مرسته وشي. ویلیام هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي سره په کتنه کې وکړې. دواړو خو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په پروسې خبرې وکړې. ښاغلی هیګ وویل ښکاره خبره ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پام وړ ستونزې لري. په تېره بیا په مناسب ډول د قانون د حاکمیت په یقیني کولو او د بشري حقونو په رعایت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل زه تاکید کوم چې بریتانیا به د نړیوالې ټولنې د یوې برخې په توګه د دغو مسئلو په اړه د افغانستان له حکومت سره نږدې کار ته دوام ورکړي. د هند ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره په پوځي او ملکي برخو کې د خپل هیواد مرستو دوام ژمنه وکړه. شوی شنکر منون پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند همکاریو په دوام خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزي د هند ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند مرستو مننه وکړه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان بانک رئیس وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل تر دې دمه د کابل بانک له پوروړو 150 میلیون ډالر نغد ترلاسه شوي دي. د دلاوري په وینا د کابل بانک د 200 تر 300 میلیون ډالرو په اړه کره معلومات نشته، خو ښایي له هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل شوي وي. د په عین حال کې ویل چې د افغانستان بانک له ځینو هیوادونو سره د متقابل همکاري له لارې دغو پیسو د بیرته ترلاسه کولو هڅې پیل کړي دي. په پروان ولایت کې سخت واورو د ورېدو او برف کوچونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ژوبل دي. له پروان څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم سیمه ییزو چارواکو پرون ویل دا پیښې د پروان ولایت په سالنګ او سیاګرد ولسوالیو کې شوي دي. د پروان د ولایتي چارواکو په وینا په سالنګ ولسوالۍ کې درې تنه تر واورو لاندې سا ورکړې او یو ټپي شوی دی. په مړو شوو کې دوه تنه د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې کارکوونکي دي. په همدې حال کې د غوربند درې په سیاګرد ولسوالۍ کې یو تن مړ شوی او بل ژوبل دی. راپور نو وایي چې د غوربند درې ډېرې لارې هم د واورو د اورېدو له کبله بندې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. رحمان ملک ویل د پاکستان له غوښتنې سره سره افغانستان خپلې پولې نه کنټرولوي، خو اوس پاکستان پریکړه کړې په پوله د قاچاق د مخدره موادو د کاروبار او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د ډیورند کرښې د دواړو خواوو ډیری اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې پاسپورټه او ویزې تګ راتګ کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته وویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د خامنه‌ای دفتر وویل د ایران مذهبي مشر پرون په تهران کې د پاکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل د ایران پاکستان د ګازو نل لیکه د تهران او اسلام آباد د همکارۍ یو ښه مثال دی او د دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په وړاندې له دښمنۍ سره سره موږ باید په کلکه له دې مخالفت سره مقابله وکړو. د ایران پاکستان د ګازو د نل لیک موافقه به چې پر جوړولو یې $1 میلیارډ لګښت راځي زرداري لاسلیک کړي. ایران پر پاکستان د ورځې د 1.5 میلیون متر مکعب ګازو د پلورلو وړاندیز کړی او دغه راز یې ویلي چې پاکستان ته باید د پایپ لاین د خپلې برخې د جوړولو لپاره $500 میلیون پور ورکړي. زرداری د نلیک په اړه د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد سره هم خبرې وکړې. د امریکا د مخالفت له کبله پانګونکي دې پروژې ته زړه نه ښه کوي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړی چک هیګل د ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه. پرون د لوړې له مراسم وروسته هیګل د پنټاګون مامورینو ته په وینا کې وویل موږ نړیوالو ته امر نشو کولی خو موږ باید له نړیوالو سره بوخت شو، موږ باید له خپلو متحدینو سره نړیوالو ته لارښوونه وکړو. هیګل د سه شنبې په ورځ د امریکا مشرانو جرګې په نسبتا لږو رایو د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د عراق د هوایي شرکت یو الوتکه پرون له څه باندې 1200 وروسته د لومړي ځل لپاره د کویت په هوایي ډګر کې کښېناسته. له 1990 کال راهیسې چې د عراق پخوانی دیکتاتور صدام حسین پر کویت یرغل کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتکو تګ راتګ درېدلی و. د عراق د بهرنیو او ترانسپورټ وزیران په ایربس 340 الوتکه کې سپاره و چې د کویت ښار هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم کویتي چارواکو هرکلی وکړ. دواړو هیوادونو تېر کال موافقه وکړه چې له مخې بغداد د هغو زیانونو په خاطر چې د عراق د اشغال په وخت کې کویت ته رسېدلی دی هیواد هوایي شرکت ته $500 میلیون ورکوي. او اوس هم په راتلونکو 36 ساعتونو کې د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه لس اچ ټي منفي دوه، اسمان شین. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه شل اچ ټي شپږ، اسمان به شین وي. هرات کې د تودوخې لوړه درجه ولس اچ ټي دوه، اسمان شین. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه ولس اچ ټي درې، اسمان نیمه وریز. او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه شل اچ ټي شپږ، اسمان به نیمه وریز وي. له ملتیا مننه.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د غرض زموږ په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شي. د هند ملي امنیت سلاکار وایي هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاري او د تړون په چوکاټ کې په پوځي، ملکي او تعلیمي برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې له افغانستان او هندوستان یې غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند پاکستاني ضد رول په اړه کړی وي او اوس خبرې شوې دي. رحمان ملک دغه راز ویلي چې د مارشل اتم څخه به هیڅ چاته اجازه ورنه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د شمالي وزیرستان په مرکز کې پرون یو سیمه ییز خبریال د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وژل شوی. ویل کیږي چې د خبریال به په دولتي ادارو کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول.
دغه به بار بار به خلی کوله هغه خلاف ریپورت پر اتل.
د نړۍ قدرتونو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړول راوګرځوي او دا هیواد له ډیپلوماټیکو لارو په خبرو بوخت کړي، تهران ته یو لړ امتیازونه وړاندې کړل. او
کلاشوی کوم اول د باغ زنانه کې و باغونه و بیل میوخه.
او دا هم د ژوند رنگونه چې د خبرونه په ورسته بخه کې اوریدل شي. د هند ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له یوې خبرې پاڼې سره سم حامد کرزي د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر منون ته وویل چې هیواد د هند له مرستو منندوی دی. افغانستان ته د ښاغلي منون تر سفر مخکې هندي رسنیو وویل چې دا هیواد له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د ثبات او دغه راز راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په پوځي ملکي او تعلیمي برخو کې مرستې کوي. د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر منون پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په ملکي او پوځي برخو کې افغان ځوانانو ته د تعلیمي بورسونو د برابرولو، د بندونو او ښوونځیو د جوړولو په برخو کې مرستې جاري وساتي. په دې کتنه کې چې په ارګ کې وشوه، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د هند ملي امنیت سلاکار شنکر منون د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د لا پراختیا، په افغانستان کې د هندي پانګوالو لخوا د پانګونې د هڅونې او د افغانستان او سیمې د حالاتو په باب خبري وکړي. کابل ته د شاغل شنکر تر روانېدو مخکې هندي رسنیو ویلي و چې د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار به له کرزي او نورو افغان چارواکو سره د خبرو ترڅنګ له هغو شخصیتونو سره هم وویني چې هند فکر کوي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې مهم رول لوبوي. ویل کېږي چې هند له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د ستونزو په اړه اندېښمن دی. له ټاکل شوي مهالویش سره سم نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وسی. د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او د طالبانو د بیا وخت نه رسیدو په باب د هند مسؤلیتونه و اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
و مورد چې هند ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په پوځي، ملکي او تعلیمي برخو کې مرسته دوام ورکوي. خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستان او هندوستان یې غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند پاکستاني ضد رول په اړه کړی وي او اوس خبرې شوې دي. خغلی هیګل ویلی و چې هند په افغانستان کې د له افغانستان د وی مودی لپاره د دوهم جبهې په توګه انکار اخیستی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دغه راز ویلي چې د مارچ له اتمې څخه به هیچ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته راتګ وکړي. په دې اړه نور جزئیات به هم عصمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغانستان او هندوستان وغوښتل چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د څرګندونو په اړه خپل دریس روښانه کړي. له هغې ویډیو سره سم چې تازه په یوټیوب کې خپره شوې، د امریکا نوي دفاع وزیر چاک هیګل په 2011 میلادي کال په یو وینا کې ویلي چې هند د وی مودی لپاره له افغانستان څخه د دوهمې جبهې په توګه کار اخیستی. هند له کلونو راهیسې د خپلې پولې په بلې خوا کې پاکستان ته د پرابلمونو د جوړولو لپاره پانګونه کړې ده. هیګل د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خړپړتیا یو علت هند هم بللی دی. خو هند پر دغو خبرو فوراً عکس العمل وشد. وی ویل چې دا ډول څرګندونې له هغو حقیقتونو او مرستو سره په ټکر کې دي چې دغه هیواد په خلاص لاس د جنگ ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره کړی دي. هند په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر 2000 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې او په زرګونو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو لپاره سکالرشیپونه ورکړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وویل د سناتور هیګل للوري چې لډیرو مودو رئیس د هند ملګرتیا کوي او د امریکا او هند اړیکو د نږدې کولو لپاره تل هڅې کړي، د سیسرګندوري د افغانانو د ملاتړ لپاره د هند بدریغه مرستو له حقیقت سره پټکر کړي. د همدارز ویلي چې له سولې با ثبات او سوکال افغانستان سره د هند له مرستو څوک انکار نشي کولای او دا مسأله په هغو مرستو کې ثابتېږي چې هند افغانستان په بیا رغونه کې کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو څخه غوښتي چې د دې مسالې په اړه خپل دریځونه څرګند کړي. ملک زیاته کړه پاکستان د افغانستان دوست هیواد دی، تل یې د افغانستان ملاتړ کړی او د افغانستان په ګټه ژغ اوچت کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې ویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې له راتلونکي میاشتې د افغانستان او پاکستان په پوله غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړي. د زیاته کړه د راتلونکي مارچ له اتمې وروسته به هیڅ چاته اجازه ور نه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د وویل چې د پاکستان له غوښتنې سره سره افغانستان خپل پولې نه کنټرولوي، خو اوس پاکستان پته یې لیدلې چې په پوله د قاچاق، د مخدره موادو د کاروبار او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر وای افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي لستونز او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې بل دوی سره مرسته وشي. د هند ملي امنیت سرکار له افغانستان سره په پوځي او ملکی برخو کې د خپل هیواد مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان بانک رئیس وای پراتونکو دوه اونیو کې به د پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. په پروان ولایت کې سخت واور دی ورېدو او برف کوچونو له امله الکتر لګت څلور تنه مړ شوي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته ویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي چک هیګل د ډیموکرات ګوند ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړ وکړه. د عراق د هوایي شرکت یوالو تک پرون لڅ باندې 12 وروسته د لومړي ځل لپاره د کویت په هوایي ډګر کې کېناسته. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 په سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. فرید هوټ سیفی د څو لویدیزو رسپانو مطالب لوستي او ټکی اوروي.
یو شمیر لویدیزو رسپانو په خپل وروستیو غنو کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې د ارقامو په اړه د تیروتنو په باب مطالب خبر کړی دي. دلی ټلګراف رسپانوي کې د حملو او لاملې د تلفاتو په اړه پر ارقامو کې کمی یو دفتری تیروتنه ده. د رسپانوي په وینا هغه څه چې ناتو او ائتلاف د طالبانو په وړاندې د خپل پرمختګ سند بولی په حقیقت کې یو تیروتنه ده. په کابل کې د ائتلاف ځواکونو د تایید کړ چې لکه څنګه چې په راپور کې د طالبانو په حملو کې په سلو کې و کمواله خودل شوی دقیقه نه ده او حمله د تیر کال په شان وي. د رسپانوي په حواله د هغه راپور لمخې چې د ناتو لخوا جوړ شوی هغه ارقامو تلفات چې د افغان حکومت لخوا ټول شوی درچ شوی نه دی، نو د دې لمخې په کې کمی څرګندېږي. د اعلان هغه سیاسي او پوځي مقامات چې په ډیر ټینګار یې په 2019 کال کې په جګړو کې د پرمختګ خبري کولې تر ډیره حد شرمولې دي. ورسپانه په ولسی جرګې کې د هلمند د خلکو د واسطازي په حواله لیکي د دې ولایت په مرکز کې له هغه ځای چې برېټانوي ځواکونه وتلې دي امنیت خشوي، خو د دې ویره موجوده ده چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به حالت بدلون ومومي. سربیره پر دې چې د ورسپانې په حواله د افغانستان په شمالي سیمو کې چې تر دې د مخه پکې امن وو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې پکې بی امنۍ زیاتې شوې او مخالفو وسلوالو ورته لار موندلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ غړې کې لیکلي که څه هم چې دا تیر وطنه یو څه شرمونکې ده، خو په افغانستان کې د جګړې لرلید نه بدلوي. دلیل دا دی چې لرسمي کړیو بهر په ګوتو شمار سیاسي کتونکو په دې اند چې د دولت د مخالفینو د حملو د کموالي په اړه د ارقام خبرول د خوخي خبره ده. ورسپانې زیاتوي نړیوال ائتلاف د خپلې تیر وطنې د توجیه یا اصلاح په خاطر وایي چې د دښمن په سلو کې اتیا حمله په روسیم کې کیږي چې د افغانستان د 1.5 میلیون نفوس څخه 40% پکې وسیږي، خو لا غزای چې په افغانستان کې دقیقه احصایا نشته وزدانو شوې لري چې د ارقام به بدلون خي او یاد اچي د ارقام هم په افغانستان کې د اوږدې جګړې قرباني شوې دي.
د پاکستان په جنوب لویدیځ قبایل سیمه کې وسله والو یو ځای خبریال په ډزو وژلې دی. دغه ژورنالیست ملک ممتاز نومیده چې پرون مازدیګر د شمالي وزیرستان په مرکز کې د ناڅرګندو وسله والو لخوا ووژل شو. شمالي وزیرستان د وسله والو طالبانو اصلي مرکز ګڼل کېږي، خو دا ډله وایي د ملک ممتاز په وژنه کې هیڅ لاس نه لري. پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا او قبایلي سیمې د ژورنالیستانو لپاره په نړیواله کچه خطرناکې سیمې بلل کېږي. په اړه نور حال یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر راپور کې.
په شمالي وزیرستان کې یو تنځایي خبریال او د میرانشاه د مطبوعاتي مرکز نوای مشر ملک ممتاز پرون چهار شنبه د ناڅرګندو وسله والو په ډزو ووژل شو. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې ملک ممتاز د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې خپل کور ته پر لاره و چې په چشمه پل سیمه کې د ناڅرګندو وسله والو لخوا پرې ډزې وشوې. دا نوموړي کورنۍ ویلي چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. وسله والو طالبانو او ځایي دولتي مسؤلینو د دې پېښې غندنه کړې او ملک ممتاز یو بې طرفه خبریال بللی. بلخوا د نوموړي نږدې ملګری او آزاد خبریال رسول داوړ بیا وایي چې ارواښاد به تر ډېره په دولتي ادارو کې د اداري فساد په باب تحقیقاتي راپورونه چمتو کول او امکان لري چې همدا یې د قتل سبب شوی وي.
هلته پولیټیکل انتظامیه چې څومره کرپشن کړی دی، د هغې به د بار بار بهتري کوله، هغې خلاف ریپورټ پر راتلل، نو دا هم ګڼل کېږي چې آیا هغې په دې کې څه لاس خو چرته نه لري. امکان هم دغه طرف ته روان دی ځکه چې هغې حوالې سره، د طالبانو د حوالې سره یا د سیکورټي فورسز د حوالې سره هغې نه خبرونه دسې ورکول غوښتل، نه په دې کې انټرسټ اخستو.
د قبایلی ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال ولی خان شینواری وایي په فاټا یا قبایلی سیمو کې د سخت دریځه وسله والو ډلو موجودیت، پوځي عملیات او هم ځایي زورواکان هغه څه دي چې د ژورنالیستانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
اوسه پورې حکومت طرفا د قبایلی صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې هیڅ قسم دامونه نه دي پورته کړی شوي، هیڅ قسم توجه نه ورکړی شوي. ډېره د افسوس خبره ده چې د حکومت په سنجیده نظر باندې نه کتري او نن د هغه د غفلت په وجه نه موږ نن یو ځل بیا د قبایلی صحافي رول نه خلاص شو.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ژورنالیستان شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او پخپل امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی پر وړاندې مشکلات ایجادوي. د پیښور د مطبوعاتي مرکز مرستیال یوسف علي په دې باب ازادي رادیو ته وویل
کومنګ د ریاست په دغه خبرې کو دا غي خلاف خبرې لیکو، نو ریاستي ادارې متنګي او کد طالب یا نور خلکو چې کوم تر خګر دي دا غي په خلاف خبره لیکو هغه متنګي دا او خلاف هم نه لیکو. هغه د شهید او د هلاک ولا خبره ده، یو ته شهید لیکو قبل دړه کې درکې، یو قبل ته هلاک لیکو قبل دړه کې درکې. بهر لم ته هله دوړ تر پونت خطر خو وي.
په پاکستان کې د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او ټولنو دا پیښه غندلې او له حکومت یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې. د ژورنالیستانو د تحفظ نړیوال ادارې په خپل کلنی راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خونړیو هیوادونو بللی. تیر میلادي کال په دې هیواد کې 14 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوی دي.
دغه ورځ د زابل خبریالانو وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکو د یوې راډیو خپرونې بندې کړي او د راډیو دوه تنه کارکوونکي بندې کړي دي. دوی وایي د زابل چارواکو وروسته له هغې د دوی خپرونې بندې کړي چې دوی د چارواکو پر ضد د یوې جوړې شوې مظاهرې راپور خپور کړل. د کلات غږ راډیو مشر تیمورشاه شهزاده وویل چې دوی دغه لاریون څلور ورځې مخکې په د کلات سیمه ایزو ادارو کې د فساد پر ضد دغه لاریون په اړه چې په کلات کې البته په سیمه ایزو ادارو کې د فساد پر ضد جوړ شوی و په اړه راپور خپور کړی و او دغه راپور په سیمه ایزو چارواکو بد لګېدلی و.
زابل د غریبو خلکو د زابل د غریبو د ځخ کمیونیکات ورکوي، دغه راپور ما ډېر کوي، د راډیو له لارې مې نشر کوي، د زابل ولایت والي معاون د خارجانو سره قومنداني امنیت او راغلی دغه سړی د خپلو همکارانو سره بندي کوي چې زه د دفتر وخوا ته ولاړم، پولیسو د موټر کلي راته واخلې او دې بندي کړم. تقریبا د څلور ساعتو لپاره زه بندي وم، له هغه وروسته قومندان پوښتنې راته وکړې.
په دې اړه تفصیل زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه ریپورټونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد اسحاق عیار لیکي نږدې درې میاشتې وسوې چې د نهرین ولسوالۍ د معلمینو معاش نه دی ورکړل سوی. ازادي راډیو زموږ غږ چارواکو ته ورسوي. د قندهار له ډن څخه زلمي ولی اس ام اس رالېږلې دي. دی وایي قندهاري سوداګر یوازې د خراب کیفیت د فیشن شیان او یا پاکستانی خوراکي مواد لکه پاپړ راوړي، په بدل کې پاکستان ته تازه میوې صادریږي. د افسوس ځای دی. د قندهار سوداګرو ته پکار د کوچنۍ فابریکې او یا هم نور ګټور مواد وارد کړي، نه پاپړ او نه هم تر وختيري پتاسې. عبدالله د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلې دي. دی لیکي د کلیوالي سیمو په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نشته، له دې امله ګڼ شمېر زده کوونکي د غیر مسلکي ښوونکو څخه څه نه شي زده کولی. حبیب الله د لغمان څخه اس ام اس رالېږلې دي. نوموړي له ولسمشر کرزي څخه هیله کوي چې له طالبانو سره جوړه وکړي، هغوی هم د افغانستان دي.
ازادي راډیو اوري. د نړۍ قدرتونو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي او د هیواد له ډیپلوماټیکو لارو په خبرو بوخت کړي، تهران ته یو لړ امتیازونه وړاندیز کړل. دواړو خواوو خپلې دورځنۍ خبرې پرون د قزاقستان په الماتی کې په داسې حال کې پاتې ورسولې چې په نورو خبرو یې موافقه وکړه. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د ایران د اټومي پروګرام پر سر دغه هیواد او د نړۍ د قدرتمنو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پرون د خوشبینۍ په منځ کې پاتې ورسېده. دواړو خواو موافقه وکړه چې د سش کال په اپریل کې یو ځل بیا په قزاقستان کې سره کښینی، څو په دې غونډه کې د جرمني او پنځو نورو قدرتمنو هیوادونو له لوري د شوي وړاندیز په اړه د ایران ځواب واوري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پنځه دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او دغه راست له دې شورا د باندې جرمني له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتون وویل د لویدیځوالو وړاندیز ته د ایران مثبت عکس العمل ته هیله لري. د شپږو هیوادونو پر وړاندیز بیا کتنه شوې او موږ باور لرو چې د رغنده خبرو لپاره مناسب او متوازن اساس دی. دا وړاندیز د ایران د اټومي پروګرامونو د سوله ییز ماهیت په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لري کوي او د غراز د ایرانیانو نظرونو ته ځواب ویلی شي. کاترین اشتون وویل تر هغه چې ایران وړاندیز نوی لوستی د هغه د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د روسیې د بندنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف ویلي و چې په وړاندیز کې یو لړ شرطونه شته چې د هغو پر اساس ایران باید د یورانیمو غني کول بس کړي او په فوردو کې تر مځکې لاندې د یورانیمو تاسیسات بند کړي. په همدې منځ کې د متحدو ایالاتونو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل په دې وړاندیز کې د ایران پر خلاف د یو شمېر بندیزونو لري کېدل هم شامل دي. خو د په وینا د ایران د تیلو او مالی چارو په برخو کې به بندیزونه لري نشي، ځکه چې په دې دوه برخو کې بندیزونه ایران ته کلک گزار ورکړی دی. د ایران د اټومي پروګرام جکپوري مرکچی سعید جلیلی وویل د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ ځینې اختلافات لشوې دي.
این که امروز اونها در پیشنهادهایی که ارائه کردن در
حقیقت داده دا وړاندیزونه چې دوی نن په الماتی کې وړاندې کړل له حقایقو سره سم او منطقي ښکاری. فکر کوم د دې ښکارندوی دي چې نن پر ایران له فشار سره سره دوی دې نتیجې ته رسیدلی چې باید خپل نظر بدل کړي.
باید در دیدگاه خود
سید جلیلی هم در ازول ایران تر شل فیصد پوری د یورانیمو د غنی کولو په اړه تل خبرو ته حاضر وو او دی خود فردو تاسیسات نه بندوي. په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل خوشبینه دی چې یو موافقه به وشي.
په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو په غونډه کې پرون نړیوالو له ایران وغوښتل چې یورانیم تر شل فیصده ډیر غني نه کړي او د فردو اټومي مرکز وتړي. د دې په بدل کې به نړیوال پر ایران لګېدلي بندیزونه هم نرم کړي، خو ایران د یورانیمو خبره منلې خو د فردو د مرکز خبره نه ده منلې.
د ژوند رنگونه
تیاری سی بمباری کوله هغه وخت کې سپوند سوی
په کور کې څوک اسدی
په کور کې زه ما اولاد کونه ملي
د خرج مصرف لکوم پیدا کیته
کالا شو کوم اول د باغ زنانه کې و باغونه و بیل میوخه د ځکه موږ د باغ زنانه واره کړی شاله نامه امرا کړی خون شاله مستر
څنګه نو بیل وحل تا سخت نه و
څنګه سخت نه و او مجبوری و نو
به 100 روپی در کولی
2.5 روپی را کولی دا اوس که سال کالا شو کوم هغه کومه غریب می دی روانه تیر سنی
او کور د دې کالا شو کی کنه دغه کور خلق تر کوم وضعیت سره کی
خو وضعیت کاو
مثلا سره کوم وضعیت
مثال دی بیغا قطقی پات کی قطقی را کاو مثال دیوانانو زاړو نو وی را کول
د کلی مو خلق در کړی دی
و
جاکټ مې بل ورس راک
بیا چې یو ځلی کالی مینځل کنه څو روپۍ درکولې
کالی په میاست دی راکول ستل ډالر راکول کالا شوی مې کوله کوټې مې پاکولې ظرفونه مې مینځل ډیر کار مې کوم
څنګه ری پیدا کول مثلا څنګه پیډلې چې یو کور کالا شوی د ضرورت لري
چې یو دفتر غوډې و بیا غدې ما نوم را وته بیا ماته زنګ را وکړ بیا ورغلم بیا غې یو کور ته وتلم
ځینې ښځې دي کنه کله چې پیسې ونه لري ګدایي کوي خو کار نه کوي تا په نظر دغو دا کار څنګه ده
ښه کار نه ده زه خپل لاسري زحمت واسي خو به برو
ته څه وړې څه رقم یو ځوند ولري
حیوانان مې کسي
درس وایي
با تربیه غرسي
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله